بیله ده. دا طالبان رسمیت پیژندنې موضوع د ښځو د بشري حقوقو سره ګډوي. دا موضوع په داسې حال کې چې دا مو رسمیت پیژندنې موضوع چې کومه ده، دا د زده کړو په مورد کې هیڅ سره شامله نه ده، هیڅ سره سر نه خوري. خو دوی دا یو د زده کړې موضوع چې کوم ده، دا د یو سیاسي اړخ ته اړولې ده. په داسې حال کې چې دا مورد اصلا د رسمیت پیژندنې سره هیڅ سر نه خوري. دا ښکاره خبره ده چې دا رسمیت پیژندنې موضوع د او د زده کړو مورد چې کوم بحث دی او کومه موضوع ده، دا د اسنان د ښځو د بشري حقوقو څخه په حق باندې تلاف کول دي، د هغوی د حق باندې په ښکاره ډول سترګې پټول دي. نو دوی چې دغه موضوع په زما په نظر باندې چې دوی کومه سلسله روانه کړې ده، دا اصلا کیسه معنی ده، ځکه چې دوی د خپل یو هیواد کوم چې کوم نظام باید مخته ځي، باید هغه خپل نوموړي هیواد په داخل کې نوموړي خلکو سره باید په تعهد کې اوسي. دا چې ته د نوموړي نور هیوادونو څخه ته د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوي، نو آیا ته په خپل د هیواد په داخل کې تا سره څوک تعهد کوي؟ کومه زده کړې چې تا په ټولو دروازو په ټولو انجونو باندې دروازې د زده کړې باندې کړي دي، هیڅ کلم نه. هر انجلۍ حق د درس ویلو د تعلیم کولو لري. نو کله چې تا سره یو هیواد په داخل کې ستا په داخل کې تا سره کوم هیڅوک موافقه نه کوي دي سره، نو ته د ولې د نور هیوادونو څخه د دې رسمیت پیژندنې تقاضا لرې؟ ته خو یو ځل حداقل خپل د هیواد په داخل کې نوموړي خلکو ته موافقه وکړه، ته خلکو ته قناعت ورکړه، ته داسې یو معقول دلیل وړاندې کړه چې په دغې اساس باندې مونږ د زده کړې دروازې په تاسې باندې بند کړي. او دا هیڅ معقول عذر هم معقول کار هم نه دی چې دوی کوم دروازې د انجینر لپاره تعلیم بندې کړي دي، او د رسمیت پیژندنې لپاره دا هیڅ بهتره لاره نه ده.
مننه اغلی نفیسه سحر. ملګری ملتونه خو لکه تاسو او موږ ته چې معلومه ده خپل معیارونه لري. کله چې طالبان دغو معیارونو ته احترام ونه کړي، څنګه تمه کېدای شي چې نړیوال به دوی په رسمیت وپیژني؟
ګوري، نه یوازې دوی چې د نړیوالو سره کوم سیاسي مسائل لري یا کوم روابط لري، لاغي اخواته دا 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 ملت شدا دا دینجونو تعلیم ملت ته بقا ور بخی. ګوره، موږ تاسو دی یو دولت ترقی او مدنیت لور ته سموي، یعنی یو دولت ترقی او دی یو دولت پرمختګ پدې کې دی چې هغه خپل ملت ته یو زمينه سازي وکړي، خپل ملت ته کار وکړي، نه یوازې نارینه او ته بلکې خزه چې موږ تاسو وایو چې ټولنې یو نیمه برخه ده، نو دوی باید په دغه برخه کې نه یوازې نارینه او ته بلکې خزینه او ته هم حق ورکړي، د لپاره چې دوی تعلیم وکړي، درس ووایي، ذکر وکړي. ذکر د کچېته دوی په دغه ډول غواړي دوی له نړیوالې ټولنې سره خپل روابط جوړ کړي، په دې باندې نه کیږي، ځکه چې دا یو حق دی چې د خپلې ټولنې د یو غړي څخه اخیستل شوی دی، او هغه ښځې چې هغوی اصلا په سیاسي مسایلو کې کار نه لري، مثلا وړ ماشومان په سیاسي مسایلو باندې څه خبر دي؟ ولې دوی دغه لکه مخکې چې خور یادونه وکړله، ولې دغه موضوع دوی یو سیاسي لور ته بیایي؟ ولې ورنه سمه استفاده نه کوي؟ خدا د دې لپاره چې دغه فشارونه په ځان باندې راکم کړي، نړیواله ټولنه ځان ته متوجه کړي، د دې لپاره چې دوی د تور لیست څخه ووځي، د نړیواله ټولنې له تور لیست څخه ووځي، دا یو پلمه نیولې ده. ګوري، دا د انسانیت سره ظلم دی، دا د بشریت سره ظلم دی. هیڅ قانون، هیڅ دلیل او منطق دا ناورین نه مني، دا ظلم نه مني چې ښځه سره دومره ظلم دی وشي. که یو څوک د خدای تعالی او تاریخ په قضاوت باندې باور لري، نو باید چې دومره ستر ظلم مرتکب نشي. په داسې حال کې چې طالبان دغه ظلم مرتکب شوي دي، د دینجونو تعلیم ته د واده ورکي، په اصل کې د دین او انسانیت ته واده ورکي، د مکتبونو بندول د دوی لپاره یو ستر پیغور ده. دوی چې ځان د یو امارت په توګه پیژني، ځان ته یو امارت وایي، دوی باید د خلکو د ولس درونه لاس ته راوړي. نه په دې باندې حکومتوالی په دا رقم باندې نه کیږي چې دوی د ولس څخه فاصله اخلي، دا په دې باندې نه کیږي چې ودر یو دوه کانالونه جوړ کړي، یو دوه بندونه دوی جوړ کړي دي، دوی د ولس لپاره کار کړی دی. کله چې طالب وایي چې د خلک د نجونو د ښوونځیو د پرانیست مخالف دي، نو طالب دې په خپله مهرباني وکړي، نجونو ته تعلیم زمینه مساعده کړي، د نجونو ښوونځي دې پرانیزي، دوی دې په خپله ورته امنیت وساتي. خون کې د دندو ته پرې د اجازه دی ورکړي چې هره کورنۍ خپل د دود او دستور ته په کتو سره خپل د اولاد په اړه قضاوت وکړي. موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې غوا توره او شیدې سپینې دي. په دې باندې هر څوک پوهیږي چې د ښوونځیو د بندولو مخالف څوک دی. آیا نړیواله ټولنه ده؟ آیا نړیوالې ټولنې دغه زمینه دې ته برابره کړې که طالب دا غواړي؟ نو دې باندې هر څوک پوهیږي چې دا اوس یوه سیاسي موضوع ده. د دې لپاره چې هغوی ځان ته متوجه کړي دغه بندیزونه راکم شي، اوس یو سیاسي اړخ یې ورکړی دی ورته.
مننه آغلی خاطره الکوزی، ستاسو څخه به دا پوښتنه وکم چې لکه څنګه چې آغلی سحر یادونه وکړه، دوی ویل چې د دولت ترقی او پرمختګ په دې کې دی چې شدي لوستي او د ټولنې فعال برخه وي. آیا فکر کوئ چې طالبان په دې خبره نه پوهیږي او که د افغانستان پرمختګ ورته مهم نه دی؟
ډېره مننه سلامتي صحیح دی. ما په نظر باندې داسې نه ده چې طالبان په دې باندې نه پوهیږي. اکثره موږ را طالب مشران چې دوی دوی اولادونه چې دوی دوی ښځینه لورګانې خوندي چې دوی اکثره په خارج کې تعلیمونه کوي، یعنی هغه موږ چې د سوشل میډیا نه خبرې کو چې د دوی اولادونه چېرته په خارج کې دي، په خارج د ملک کې په اصلي سره باندې خپل د انډي تضمین کوي. مګر دغه د موږ د مملکت یو بدبختي ده، یو ډېره بده ورځ ده چې په افغانانو باندې راغلی ده. صرف یو خاص دی موږ په نظر باندې یو سیاسي لوبه ده چې د افغانانو افغان خلک سره دغه کېږي او د دوی تعلیم حق اخیستل کېږي. لکه څنګه چې پخوا پنځه کاله طالبانو حکومت کړی و، د افغان خویندو د تعلیم حق اخیستی و. په همدې شکل باندې د موږ خویندې میندې چې دي بېسواده پاتې دي، زموږ یو نسل مکمل بېسواده پاتې شوی ده. اوس هم که چېرته د طالبانو حکومت په دې باندې خو موږ یقیني که چېرته د طالبانو حکومت خویندو ته نجونو ته د تعلیم او د کار زمینه برابره نه کړي او حق ورته ور نه کړي، انشاءالله چې نړیوال وایي کله دا حکومت نه پرېږدي او د دغه حکومت د ختمېدلو وخت رانږدې کېږي. په دې خاطر باندې یعنی بار بار رسنیو کې ګورو چې وایي خدای چاته په کار شي نو بیا پرې راچپه کوي، که نه نو دوی هم ځان ته خدای په کار کړی ده. او دا د نجونو د تعلیم د مخنیوي په خاطر باندې کېدای شي که چېرته دا حالت دوام ولري د دوی حکومت هم ډېر دوام نه کوي، خو په دغه کار سره د موږ یو نسل بیا بېسواده پاتې کېږي. د موږ اکثره میندې، د موږ خویندې، د موږ اولادونه د دوی د تعلیم حق ده، د دوی د تعلیم وخت دغه وخت ورته ضایع کېږي. نو خواهش هم ډېر زیات د طالبانو نه، طالب ورونو نه دا ده چې خویندو ته حق ورکوي، د خویندو تعلیم حق مسلف کوي. که چېرته د تعلیم حق کې سلف شي، د دې سره د یو تعلیم یافته مور سره چې دا یو مملکت جوړېږي، یو ولایت جوړېږي، د تعلیم د دې سره زموږ ټول مملکت خرابېږي. طالبان په دې ښه پوهېږي چې هغوی د تعلیم باندې د ملک بیس تعداد او اساس خرابېږي، نو ځکه غواړي زموږ د مملکت هغه بیس خراب کړي.
مننه آغلی الکوزی. آغلی روحیه فضلی، ستاسو څخه به په دې برخه کې پوښتنه وکم چې کله چې د سولې پروسه روانه وه، هغه مهال د جمهوري حکومت د طالبانو سره د خبرو پر مهال، د سولې د پروسې پر مهال غوښتنه کړې وه چې طالبان دې اوربند وکړي، خو طالبانو دا کار ونه کړ او جګړه یې روانه وساتله. د دې ترڅنګ د دې پر ځای چې د افغان حکومت سره خبرې وکړي او د سولې او موافقې ته سره ورسیږي، دوی له امریکا سره مذاکرات وکړل. دوی که څه هم افغان حکومت د دوی ډیر شرطونه ومنل، په د دې خبرې په شمول چې د دوی 15,000 بندیان یې ورخوشي کړل، په دې هیله او تمه چې کېداسې طالبان به اوربند وکړي یا به د سولې موافقه وکړي، خو دا کار ونه سو. آیا فکر کوئ چې طالبان اوس هم په همدې باور دي چې که دوی پر خپل دریځ باندې کلک پاتې سي او یو څه ورتیر نسي، نړیوال به دوی ته بیا هم همغسې لکه تیر ځل چې د دوی سره امریکا موافقه وکړه، دا ځل به بیا هم دوی په رسمیت وپیژني او د دوی خبره به ومنل سي، د دې پر ځای چې له دوی څخه په بدل کې د نړیوالې ټولنې د برخه جوړېدو هغه معیارونه وغوښتل؟
بالکل همداسې ده. لکه څنګه چې دوی مخکې 15 کاله حکومت کې، تاسو یادونه وکړله کوم تاوتریخوالی چې دوی د ښځو په مقابل کې کولو، له اول څخه دوی همداسې دوام لرلو د دوی ادا کارونه، او بالاخره دغه کوم تړون چې دوی د تعهد چې کوم د امریکا سره لاسلیک کړی ولو، هغه که چېرته دوی د ښځو د نجونو د دروازې د تعلیم همداسې بندې وساتي،
فکر نکوم چې هغه به کومه پریکړه دوی سره او یا کوم هغه باور چې کوم باید دوی دوه هیوادونو د ترمنځ دی او تعهد په اړه باندې اوسي. فکر نکوم چې دا هغه ورسره ومني، ځکه چې دوی یو ځل یادونه مخکیم کړې وه چې موږ اوربند وکړ، بیا هغې نه وروسته هغه اوربند هم دوی اپلی کومه هغه چې دی خپل په ځان باندې وانخیسته، او بالاخره باندې دوی که چېرته دغه حالت دوی د رسمیت پېژندنې مورود کې د ښځو دروازې د مکتبونو او د ښوونځیو دروازې په ځان د نجونو پر مخ باندې بندوي، نو دوی دا یو ډول بېباوري ده، د نور د بېباوري ده چې هېڅ یو هېواد یوازې په امریکا نه، هېڅ یو هېواد به په دوی باندې په هېڅ کوم برخه کې به دوی سره تعهد ونه کړي، ځکه چې کوم ځای کې چې باور وجود ونه لري دوی یو ځل خپل په خبرو څخه تېر شول، دوی بار بار په همدغه غلطي تکرارول سره هېڅ رسمیت پېژندنې مورد بیا دوی ته نه مطرح کېږي. اصلا دوی چې دې لپاره چې غواړي رسمیت پېژندنې موضوع مطرح کوي، نو هغوی لپاره ډېرې داسې نورې سیاسي لارې شته دی چې دوی د زده کړو مورد خپله سیاسي اړخ ته کش کړی دی، نو دا رسمیت پېژندنه چې کوم دی دوی امریکا سره چې کومه دغه تعهد لاسلیک هغه اصلا هغوی دې باور درلود چې ممکن دوی دغه 15 کاله چې دوی کوم حکومت وکړ شاید هغه داسې تغییر کړی اوسي، مګر هغوی ذهنیتونه د دوی له اول څخه هماغس تیارول نه تر اوسه پورې، نو که چېرته دوی دغسې کارونه د ښځو پر بشري حقوقو پر وړاندې باندې د ښځو دروازې هر څه بندوي، نو ممکن د هغوی ورسره هېڅ کوم تعهد ونه کړي.
مننه آغلی فضلی. آغلی سحر، ستاسو څخه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالي امینه محمد د هغې خبرې په اړه باندې پوښتنه کول غواړم چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي ویلي و چې دا ډاډه نه ده چې طالبان به څه وخت خپلو جدي اقداماتو کې بدلون راولي، خو تر هغه وروسته چې د بشري مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال افغانستان ته ولاړ، د بیا و چې طالبانو یو لوړ پوړی چارواکي ورته ویلي دي چې پر داسې یو کړنلاره باندې کار کوي چې لمخې به یې د بشري مرستو رسولو په ځینو برخو کې د ښځو ونډه اخیستو ته اجازه ورکړل سي. ستاسو په نظر آیا طالبان و نړیوالې ټولنې ته او پخپله همدغه ملګرو ملتونو ته ضد او نقیض جوابونه نه ورکوي چې هغه ښځې ویلي دي چې دا هیڅ یعنی هیله من نه ده چې د طالبانو تګلاره به بدلسی، خو دلته بیا دغه بل کاستای ویلی دی چې دوی پر یو کړنلاره کار کوي؟
نو تاسو وکتل چې دا د نږدې 2 کلونه پوره کیدونکي دي چې دوی په دغه کړنلاره باندې لګیا دي کار کوي، دا څه رقم کړنلاره ده چې نه جوړیږي؟ تاسو وکتل چې په 13 کلنه دوره کې یا په 16 کلونو کې افغان نجونو د تعلیم په برخه کې ډېر ښې لاسته راوړنې درلودې، په ډېرو سختو کلتوري شرایطو کې دوی ډېر ښې علمي وړتیاوې وښودلې، او همدارنګه په مختلفو تعلیمي برخو کې دوی ډېرې ښې ځلیدلې دي، ډېرې لاسته راوړنې درلودلې دي. که موږ تاسې له نړۍ پرته خپلې ټولنې او فرهنګ ته هم یوه کتنه وکړو، تاسې وګورئ چې تعلیم زموږ په ټولنه کې شرعي او هم ټولنیز جواز لري. اسلام په خپله وایي چې تعلیم په ښځو او په نارینه وو باندې فرض دی، خو طالبان بیا وایي چې د ښځو تعلیم ناجایزه دی، او دوی خلک په دې باندې تورنوي چې خپله خلک یا خپله راته کورنۍ او پلرونه دوی نه پریږدي چې د دوی لورګانې یا د دوی نجونه تعلیم وکړي یا زده کړې وکړي، چې دا هیڅ یو شرعي دلیل کېدلی نه شي، او همدارنګه هیڅ یو قناعت کوونکې خبره هم نه ده. دا تل همدا تورونه یې لګولي دي چې کلتوري محدودیتونه او د شرایطو نه برابرېدل د نجونو د تعلیم د بندولو لامل شوی دی، او بلکې حقیقت کې داسې نه ده. تاسو وکتل چې په 13 کلونو کې چې د نجونو ښوونځي او د هلکانو ښوونځي سره جلا او په پوهنتونونو کې دوی ته ډېر ښه د زده کړو چاپېریال مساعد وو، د نجونو لپاره ډېر ښه ځانګړي ټولګي جوړ شوي وو چې الکانو جدا او جنکو جدا هلته درس ویلي. افغانستان چې خپله یوه سنتي ټولنه ده، هیڅ افغان پلار به تاسې وګورئ چې له کوره بهر نجلۍ ته اجازه ورنه کړي، که چېرته هغوی په دې باندې وپوهېږي چې په شرعي او اخلاقي لحاظ د دوی نجونې یا د دوی اولادونه یا لورګانې خوندي نه وي. په میلیونونو جنکۍ ښوونځیو ته تللې، همدارنګه په زرګونو نجونې په پوهنتونونو کې په زده کړو بوختې وي. دا یوازې په ښار کې نه وي، بلکې په لرو پرتو سیمو کې وي، په هغه کلیو کې وي چې تاسې هېڅ فکر هم نشو کولی چې جنکۍ هلته زده کړو ته تللې، درس یې ویلې، تعلیم یې کوو. حتی تاسې کتل چې زیاتره کورنیو په خپله دوی ته ترانسپورتي اسانتیاوې مساعدې کړې وي. اوس چې طالبان په خپله د زده کړو معنی دي یا مخالفت کوي او دوی په خپله دغه بندیزونه اعلان کړي دي، نو دا د خاص یو پلمه ده. تاسې په دې باندې پوهیږئ دا څه رقم کرنلاره ده؟ دا نه جوړیږي، دا د دوه کاله پوره کیدونکي دي. نور څه رقم کرنلاره، نور څه رقم دلیلونه خلک تاسې ته وړاندې کړي چې تاسې وشي کولی د په هماغه اساس باندې که حجاب وایي حجاب نجونو مراد کوو، که مثلا هغه کوم اسلامي ارزښتونه چې تاسې وایي چې اسلامي ارزښتونه یې په پام کې نه نیول او په نجونو باندې موږ په پاکو نجونو باندې دوی تور پورې کړ، په پوهنتونونو کې په مکاتبو کې دوی تور پورې کړ چې هلته دوی رقم رقم یعنی عملونه سرته رسو، حتی تر دې پورې چې دوی تابلیت کا کارو دا کارو دا کو چې دا هڅې یوه بهانه ده چې دوی کوو. نو تاسې مهرباني وکړئ اوس راشئ، اوس یوه کړنلاره چې تاسو دا څه رقم کړنلاره ده چې تر اوسه پورې جوړیږي نه، دوه کاله د خدای لپاره تیر شول، تر اوسه د دوی هغه کړنلاره نه بشپړیږي. نو دا خاصې بهانه ده. ملالۍ جانې تم پوهیږي، زم پوهیږم او همدارنګ ولس ټول په دې باندې پوهیږي چې دوی اوس رقم دا د ښځو د تعلیم خبره واخلي په یو سیاسي موضوع باندې بدله کړي. ځکه ما مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړله چې نړۍ د ښځو حقونو ته پاملرنه کړې ده، نو دوی په همدغه برخه کې دوی استفاده کوي د دغې برخې نه. نو زه فکر کوم که طالبان وغواړي چې په دې برخه کې دوی ګټه وکړي، دوی ګټه نه کوي بلکې تاوان کوي. دوی په خپل هغه اعتبار نور هم له لاسه ورکوي. تاسې وکتل چې په 1995 کې چې دوی کله افغانستان کې واکمني ترلاسه کړه، په هغه وخت کې دوی د ښځو سره دغه تعامل کړی و. له هغې وروسته چې کله اوس په 2020 کال کې په افغانستان کې دوی واکمني ترلاسه کړه، دوی په خپلو هېڅ وعدې باندې ونه درېدل او همدا یادونه کوله په خپلو مذاکراتو کې، ویلې چې موږ به د ښځو حقونو ته په هر ډول په هر رقم چې کېږي موږ به درناوی کوو. ولې متاسفانه چې په افغانستان کې د دوی لومړنی کار د ښځو هر ډول حق ترې اخیستل و.
مننه اغلی سحر. اغلی خاطره الکوزی، تاسو اوریدل چې اغلی سحر وویل وای دا یو پلمه ده چې طالبانو جوړ کړی ده چې ښځې درس او تعلیم ته نه پرېږدي او کار ته نه پرېږدي. تاسو په نظر کله چې طالبانو د نړیوالو موسسو او د دولتي او د غیر دولتي موسسو پر کارکونکو، پر ښځینه کارکونکو باندې بندیز ولګاوه، ښځینه کارکونکو ته وویل چې تاسو نور نسی تلای کار ته، د دې په نتیجه کې یو شمیر موسسو خپل فعالیتونه ودرول او هغه افغانان چې د لوږې سره مخامخ و، د فقر او قحطۍ سره مخامخ و، هغوی نور هم ودې ستونزې ته ورټیل وهل شول. آیا تاسو فکر کوئ چې دا ستونزه طالبانو په لوی لاس نور هم پراخه کړه او پر افغانستان باندې یې لوږه راوسته؟
بله شکه، بله شکه. راغلی سهار د خبرو مطابقت باید ووایم چې طالبان نه غواړي چې دغه مملکت دغه افغانستان پرمختګ وکړي. د دوی هدف دا نه ده چې زموږ د وطن د پرمختګ وکړي، د دوی هدف دا ده چې موږ د تاسو له پښونه وغورځوي. نو دا موږ هر یو ښځه چې دا هر یو ښځه د یوې کور سرپرسته ده، یعنی اکثره دغه سې نارینه ما لیدلي دي چې د هغوی دغه ښځې کار کوي او مېرمنې په تعصب باندې وظیفې نه لري. افغانستان کې د کار شرایط ډېر سخت دي، او ډېر مشکل لري چې وظیفه په ډېر مشکل باندې پیدا کېږي. نو دوی هغه کار وکړو چې د هر یو فامیل د روزي مخنیوی وکړو. هغه فامیل کېدای شي یو ښځه، یو فامیل، یو مېړه، یو خواښ، یو کسر، یو شپږو اولاد ساتي. نو د هغوی په روزي کې مطلق یعنی مجبور دغه فامیل پاتې شي، یا په غلا باندې لاس کوري شي، یا فرض مثال یا غلط کار باندې لاس کوري کې. تر اوسه که چېرته دغې فامیل صحیح کار هم کوو، حلال رزق ځان ته راسته راوړو، خو اوس مجبوره کېږي. که چېرته مجبوره شي، مجبور دي چې په یو غلط کار باندې لاس کوري کې. نو طالبان نه غواړي چې زمونږ وطن د پرمختګ وکړي. د فقر زمینه پکې ډېره شوه، بیکاري پکې ډېره شوه، بدبختي پکې ډېره شوه. نو په دغه اساس باندې زمونږ خلک مجبوره کېږي، انسان مجبوره کېږي چې په د خپل اولاد دپاره، د خپل فامیل دپاره، له هر ځای نه چې طالبان خو په دې فکر دي چې ښځې دې په کور کې کار دی نه کوي، خو په دې فکر باندې نه دي چې دغه ښځه خو اولادونه لري، کورنۍ لري، نفقه ورباندې یا که کمیره لري باید د اکثر د موږ خلک د سيتي چمنه افغانستان او غمزه په لای مملکت دا یو جنګ په لای دا اکثر مليونونه د لاس اور کړی دي کون دي د کور سرپرستی مکمل دي که پاتې دي مجبور دي کار وکړي کته ته دي نه دي کار حق واخیستل شي دي مجبور دي چی څه به وکړي ماشومان له لږ دي مجبور دي او غلط کار باندې لاس پورې کړي نو طالبان خو په دې پوهیږي خو د سره چې هغه غواړي چې د موږ د وطن حالات نورم خراب کړي او خلک ځان ته مجبور کړي او د خلکو د مجبوریت نه استفاده وکړي.
مننه آغلی روحیه فضلی، تاسو ته به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې خبرې یادونه وکړم چې تر دوی اونۍ زیاته موده وړاندې دوی وویل چې یو ټیم یې ګمارلی دی چې له افغانانو سره د طالبانو چلند و ارزوي او لمخې به یې دوی له طالبانو سره خپل د تعامل کړنلاره روښانه کړي. ستاسو په نظر آیا داسې امکان لري چې امریکا به اوس له دې وروسته پر طالبانو باندې کوم یعنی د فشار ټکی ولري چې اور باندې وې کاروي؟
بالکل همداسې ده لکه څنګه چې تاسو ویل د فشار ټکی تاسو یادونه وکړله. چېرته اوس امریکا لپاره یوازنۍ د فشار نقطه چې کوم ده د طالبانو لپاره هغه د ښځو د حقوقو یادونه ده، یا د ښوونځیو کوم چې د ښوونځیو دروازې په دوی باندې بندې کړي دي، د دوی یادونه ده. کېدای شي چې دغه کومه ډله چې دوی امریکایانو د طالبانو سره د تعهد مواردو کې دغه کړې ده جوړه کړې ده، نو کېدای شي چې دغه ډله که چېرته دوی په موافقې ته ورسېږي نو هېڅ ډول کوم د فشار نقطه به هم موجوده نه اوسي. په داسې حال کې چې امریکا د هېڅکله هم د ښځو پر خلاف باندې کوم د ممانعت د تعلیم پر وړاندې نه ښایي، ځکه چې هغوی د خپل د ځکه هغوی پوهېږي چې کوم ډول کارونه چې ښځې یوه مېرمنه کولی شي نو ممکن په سړی یې ونهشي کولی. او نو په همدې مورد کې چې دغه کومه ډله ده او دا طالبان نوموړي چارواکي دوی که چېرته دوی په خپلو منځونو کې تعهد وکړي نو که چېرته طالبان دا ورسره ومني نو دغه مورد کې ممکن امکان شته دی چې دغه موضوع حل شي، او که چېرته دوی طالبان بیا هم دغه د زده کړې موضوع بیا هم د رسمیت پېژندنې په مورد پورې تړي او بیا هم دا سیاسي اړخ ورته ورکوي نو امکان یې نشته دی چې هیڅ کوم هغه یوه ډله چې کوم امریکا او پوس هم جوړه کړې وسپاره ممکن دا هم له منځه لاړ شي. دا خو په ښکاره ډول بیا داسې کېږي چې لکه طالبان چې په خپل لاس باندې خپل هېواد نور هم نوموړی افغانستان د خرابولو ته دغه کې کله چې یو نظام یا کوم نظام چې دی د بل هېواد په ویناو سره خپل د هېواد مخې طبیعي هغه نظام هېڅکله پیدا نه پاتې کېږي او په دې هم نه پوهېږي بیا چې په چا سره په کوم مواردو کې تعهد وکړي. نو کله چې افغانستان نوموړي طالبان چې ورکې خپل نظام وسلو نظام پکې موجود دی دوی د پاکستان په ویناو سره که چېرته دا همداسې خپل خبرو خپلو کارونو ته پالیسیو ته دا ادامه ورکړي ممکن چې امریکا خپل کومه مرسته چې ورسره د نیا اراده یې کړې ده یا کومه مرسته چې ورسره کومې ډلې چې جوړوي ممکن دا هم ورسره خلاص واخلي، ځکه چې دغه نوموړی یو هېواد چې کوم نظام جوړوي دا باید خپل په خپلو پښو باندې ولاړ اوسي، نه دا چې د بل هېواد ته ملاتړ په وینا سره ته خپل د هېواد هر څه مخې ته بیایه. نو دا خو یو ډول غیر قانوني غیر اصولي کار دی چې ته د بل چا په وینا سره د ښځو په انجونو ښځو باندې په مکاتب او پوهنتونونه بندوه، نو ممکن چې امریکا په دغه مورد کې ورسره هیڅ کوم تعهد بیا ونه کړي.
مننه آغلی فضلی. آغلی سحر، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیډ پرایس ویلی دی چې پر ښځو او په تیره بیا پر نجونو باندې د بندیزونه د دوی لپاره د منلو وړ نه دي او امریکا به پر طالبانو د فشار په راوستلو سره هڅه وکړي چې دا پریکړه لغوه سي. ستاسو په نظر امریکا څنګه پر طالبانو باندې فشار راوستلی سي؟
که چېرته مثلا امریکا وغواړي په طالبانو باندې فشار راولي، یو دا چې د رسمیت پېژندلو هغه ده چې دوی د هېڅ کلم په رسمیت نه پېژني، ځکه د طالبانو ټول هدف دا دی، اصلي هدف یې دا دی چې دوی باید په امریکا که چېرته امریکا نن وغواړي طالبان په رسمیت وپېژندل شي یا وپېژني ټوله نړۍ دې ته آماده ده چې په رسمیت وپېژني، او د طالبانو یوازنی هدف هم دا دی چې دوی په رسمیت وپېژندل شي، ځکه یې خو د ښځو موضوعات ډېر کلک نیولي او هر محدودیت چې لګول کېږي په ښځو باندې دوی لګوي او دوی پوهېږي په دې باندې چې نړیواله ټولنه امریکا او همدارنګه دې ته ورته نور ټول هېوادونه چې دي دوی د ښځو د حقونو تامینول غواړي. نو که چېرته
امریکا یا مثلا نړیواله ټولنه غواړي چې په طالبان باندې فشار راولي، دوی د هیڅ کله دا هڅه نه کوي. زما په نظر باندې دوی په رسمیت نه پیژني، ځکه دا یو خلاره دی لپاره چې دوی د ښځو حقونو غوښتونکي دي او همدا نارې دا وهي چې موږ د ښځو حقونه غواړو. همدغه لاره دی ونیسي، همدغه لاره دی تعقیبه کړي او همدغه موضوع دوی کلکه کړي. پس د هغې نه بیا طالبان دې ته مجبوریږي چې نور نړیواله ټولنه دې ته آماده ده چې موږ په رسمیت وپیژندي، نو هغوی بیا یو څه به په دغه موضوع کې دوی خوشبیني وښيي، یو څه به راسست شي تر څو وکولی شي د ښځو کوم حقونه چې دي، تر ټولو مهم د تعلیم حق دی، هغه باید ورته ورکړل شي. نو زه فکر کوم تر ټولو ښه لاره به همدا وي.
مننه آغلی الکوزی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد په خپلو خبرو کې ویلي وو چې د اسلامي همکاریو سازمان د استازو په ګډون به دوه سیمه ییز پلاوی د راتلونکي مارچ میاشتې په نیمایي کې افغانستان ته ولاړ سي او د ښځو د زده کړو او کار د حق په اړه به له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. ستاسو په نظر آیا دغه پلاوی چې افغانستان ته به ولاړ سي او د اسلامي همکاریو سازمان استازي به پکښې ګډون کوي، د دې نورو غونډو په پرتله به څومره توپیر ولري؟ ستاسو په نظر دا به څومره اغیزمن وي چې ځکه چې تر اوسه پورې ډیرو چارواکو له طالبانو سره خبرې کړې دي، دغه دوی غونډې به څومره، دا دوه پلاوی به څومره تغییر راولي؟ آیا کوم فرق به راولي کنه؟
موږ ډیر دې ته خوشبینه یاستو، ډېر ورته خوشبینه یاستو، ځکه چې مونږ د مارچ میاشتې ته ډېر خوشبینه یاستو چې دوی راځي. زمونږ امید او توقع دا ده چې کېدای شي طالبان ومني، او الله پاک دې کړي چې طالبان ومني. خو طالبانو زما په نظر باندې، زما خپل هغه شخصي کوم نظر چې دم، دوی د جمهوریت په وخت کې تاسو ته معلومه ده دوی ډېرې وعدې وکړې خو په خپلو وعدو باندې وفا ونه کړه. دوی ویلي چې مونږ به د ښځو تعلیم، د ښځو د حقوقو مخالف نه یاستو. بیا هم چې طالبان کله راغله، اول نه تر شپږمه پورې دوی د مکاتبو مخنیوی وکړ، صرف د نجونو دپاره البته. نو بیا هم خلکو دومره مخالفت ونه کاوه، ځکه دوی ویلي چې مونږ غواړو هغوی ته یو مناسب پلان جوړ کړو، یوه طرحه جوړ کړو، مکاتب بېرته شروع کوو. نو خوا کې دوی په دې پلان او طرحې باندې کار کوو چې د پوهنتونونو مخه څنګه ونیسي. نو په خوا کې د نجونو د تعلیم د تحصیل حق یې ورنه واخیستو. نو دغه د مارچ میاشتې دغه کوم میټینګ چې د دې ته مونږ چې د طالبانو سره کېږي، د ملګرو ملتونو د سازمان او طالبان تر منځ کېږي، دې ته مونږ ډېر خوشبینه یاستو چې کېدای شي طالبان د خپلو نظرونو نه واوړي. نو امید الله ته لرو چې طالبان د خپلو نظرونو نه واوړي. خو بیا هم هغه زه کوم شخصي نظر لرم، طالبان هېڅکله د دې فیصلې نه تېرېدونکي نه دي چې دوی د نجونو حق ورته ورکړي. دوی د نجونو په خلاف باندې دي او دوی ته دا یو سیاسي لوبه ده او د دې نه په استفادې دوی ډېرو غټو پلانونو ته ځان رسوي. نو الله پاک دې وکړي چې د نجونو حق خلق نه شي او دا یو سیاسي غونډه نه شي، یو سیاسي لوبه نه شي. د مونږ او تاسو نجونو مظلومې دي چې د دوی د تعلیم حق ورنه وانخیستل شي.
مننه آغلی روحیه فضلی. ستاسو په نظر دغه د راتلونکي مارچ میاشتې کې چې دوه دانې د اسلامي همکاریو سازمان د استازو دوه پلاوی افغانستان ته په ولاړ سي، تاسو له دې غونډو څخه څه تمه لرئ د یو افغاني ښځې په توګه؟
دا چې طالبان وایي چې په نجونې په حجاب مې کوم پتونونه چې بند کړل او مکاتب دروازې چې بند کړلې، دوی دا دلایل چې که څه هم معقول نه ول وړاندې کړل چې د حجاب نه مراتول اخلاقي فساد موجود و، دې لپاره دا یو بهترینه ممکنه بهترینه غونډه کېدلی شي، ځکه چې هلته کومه اسلامي همکاران چې کومه راځي دوی لپاره کېدای شي داسې معقول دلیلونه ورته وړاندې کړي چې کومه فساد که چېرته واقعا هم اول خو شتون نه لرلو په پوهنتونونو او په مکاتبو کې، ځکه چې هلته رسمي ځای دی او داسې فساد لپاره کومه زمینه مساعده نه وه. که چېرته بیا هم د دوی په وینا سره داسې کوم څه ول، نو دوی ته به دا معلومه شي چې په که چېرته ووسي هم
نو دې لپاره نورې لارې شته چې دا نورې لارې هم شته چې دوی د دې هر څه مخه ونیول شي. خو د دوی ممکن هغه دوه پلاو طرف چې کوم دي هغوی اور لاړ شي، دوی ته قناعت ورکړي چې که چېرته واقعا هم ستاسې هدف دا اوسي چې دغه فساد یا دغه کوم څه چې تاسې دلایل وړاندې کړي د مکاتب او د پاسونو د بندولو لپاره، که چېرته واقعا هم دا خبره اوسي، نو دغې لپاره نورې لارې چارې شته چې تاسې مخه ونیسئ. که څه هم هېڅ د افغانستان کې داسې زمینه نه ده مساعده شوې، هېڅ کوم مکتب، هېڅ کوم پوهنتون که خصوصي دی که دولتي دی، چې په دا ډول کوم دلیلونه چې د حجاب د مورد دوی یادونه کړې ده او همدارنګه د اخلاقي فساد یادونه دوی کړې ده، دا اصلا زمینه نه شته دی. خو دوی دلایل وړاندې کوي چې د په دغه اساس باندې مونږ دا مکاتب بند کړل تر څو د دغې اخلاقي فساد څخه مونږ مخنیوی وکړو. خو کېدای شي چې دغه کومه غونډه دا دی ته مونږ ډېر په واقعیا هم هیله من یو چې کېدای شي چې داسې یو څه تغیر د دوی اراده او کوم پالیسي چې دوی لري ممکن چې یو څه تغیر پکې راشي. خو تر زیاته حده پورې دوی چې دی کوم هغه تیاره ذهنیت چې کوم لري، نو خدای دې وکړي چې دوی هغه تغیر شي د دې سره او هغه کوم دواړه لوري چې کوم دي هغوی ورته داسې یو دلایل او داسې معقول څه وړاندې کړي چې دوی خپل ځای پرېکړې څخه تېر شي.
ډېره مننه آغلې نفیسه سحر. ستاسو څخه به پوښتنه وکم چې که د افغان ښځو څخه مشوره وسي چې د دوی غوښتنې لکه یو دوه درې څلور دومره یا د دوی عمده غوښتنې څه دي له طالبانو څخه چې دوی ته کوم مسایل مطرح دي، کومې ستونزې ورسره مخامخ دي چې هغه باید حل سي، ستاسو په نظر افغان ښځې به دغو استازو ته څه ووایي؟
زه فکر کوم چې زمونږ د وطن د روښانه راتلونکي لپاره د ځوان نسل په سالمه روزنه او ښوونه کې دی که نه، یعنی چې موږ کوم هغه د وطن راتلونکی یا پرمختګ وینو هغه د ځوان نسل په تعلیم کې ده، په زده کړه کې دی، چې دا د ټولو ښځو غوښتنه ده. زما په نظر زه فکر کوم چې ځکه زه خپله یوه ښځه یم او دا غواړم چې زما د ټولنې یوه ښځه دي هغه درس ووایي، هغه د تعلیم وکړي، هغه د خپل حقونو څخه برخمنه شي، ځکه د نجونو تعلیم څو ځله د هلکانو له تعلیم څخه ګټور دی. که د ورځې شل کانالونه او بندونه هم پرانیزئ تر هغو مو چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې وي، هېڅکله به دغه ولس یا دغه 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 د افغانستان کوم نسل چې ده هېڅکله به اسلامي امارت ته د یو نظام په سترګه ونه ګوري. همدارنګه اوسنیو حاکمانو ته باید یادونه وکړو، لکه څرنګه چې یو کور بې ښځې نیمګړی دی، همداسې یوه ټولنه هم د ښځې له نشتون څخه نیمګړې ده. د ټولو ښځو غوښتنه همدا ده چې دوی ته باید په دولت کې د کار حق ورکړل شي، د زده کړې حق ورکړل شي، د تحصیل حق ورکړل شي، ځکه دا 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 ټولنه بې ښځې نیمګړې ده او نشي کېدلی چې بې ښځې دغه ټولنه مخ ته لاړه شي. نو خدای دې وکړي چې طالب چارواکي دا درک کړي او طالب چارواکي هغه کوم خپلې غوښتنې چې لري له هغوی څخه تېر شي او دغه ښځو ته چې دوی په تېرو څلوېښتو کلونو کې باید زه ووایم چې دوی تعلیم وکړه، زده کړې وکړي، دوی شپه ورځ خپله یوه کړه، سره له دې چې موږ په افغانستان کې کلتوري محدودیتونه ډېر زیات لرو، ولې دوی بیا هم د هغه زنځیرونه هغه کړۍ دوی ماتې کړې، مګر دوی لاړه درس یې وویل، تعلیم یې وکړ او دوی خپل هغه هیلو ته ځانونه ورسول. ولې متاسفانه چې یو ځل بیا د دې اسلامي امارت په راتلو سره، باید د طالبانو په راتلو سره، د دوی هغه ټولې هیلې له خاورو سره خاورې شوې. زه په خپل باید یادونه وکړم چې زه په خپل په ننګرهار کې او همدارنګه په کابل کې څو ټولګي ما جوړ کړی دي د ښځو لپاره، هغه خويندې چې هغه د شپږم ټولګي پورته دوی ته نور اجازه نه و چې دوی درس تلاړ شي یا مکاتب یا ښوونځي تلاړ شي، ما په خپل څو ټولګي ورته جوړ کړی دي په ننګرهار او په کابل کې، چې هغه ته مې استادان نیولې دي چې هغه په ډیر کم ماش باندې یا په ډیر کم پیسو باندې دوی هغه ته درس ورکوي او د شپږم ټولګي نه پورته دوی ورته کتابونه اخیستې دي او هغه ته هر ورځ دوی په خپل وخت باندې راځي. خو سره دې دومره محدودیتونو بیا هم چې مشکلات ډیر زیات وو، هر ورځ دوی ته تهدیدونه وو، ولې بیا هم دوی خپل درس ته په ډیره مینه راځي او دوی غواړي چې دوام ورکړي ورته. زما ام دوم را وسته کېدل چې زمې د خپل خويند لپاره وکم د راتلونکي لپاره م زده غواړم خو دا د دولت مسولیت دی دا د دولت واجب ده چې دوی باید خپل ولسته د زده کړو حق ورکړي د تعلیم زمينه ورته مساعده کړي دا د خلکو کار نه دی ولی سره دې بیا هم یعنی یو خزه دی وي خزه په در باندې ډیر خپويږي مثلا په افغانستان کې تاسو وکتل چې ډیر انجونې بیچارهګانې په پسترو سترګو له پوهنتون څخه شړل سوی له مکاتب له دروازو څخه یو شړل سوی مګر زه دا درک لرم زه د وی خور په در باندې ډیره خپویږم دا اوس زه په خپل حق باندې پویږم چې زه په اسلام کې زه په قانون کې کوم حق لرم دغه سی یو خزه یو جلی چې سبا ورځ د دې افغانستان راتلون کې د دوی پلاس کې دا هغه په خپل ټول حقونو باندې پویږي او زه زما وړاندې زاده چې نور دې دغه بندیزونه دغه څه محدودیتونه چې دوی لګولې دي دا د نور ایسته کې د ښځو پر وړاندې دوی ته د حق ورکړي هم په دولت کې هم په کار کې هم په تعلیم کې هم په هر برخه کې دوی ته حق ورکړي په څو دوی وکولای شي چې د اسلام د خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم کې د خدای او د رسول د وړاندې مخکې او چې جل جلاله چې خپل رسول صلی الله علیه وسلم ته کوم امر کړی چې اقرا یا تاسو ولوله دوی ته هم باید دغه حق ورکړي.
مننه ډیر اوریدونکو د نور بس د خبرونی وخت پای ته رسیدل ل خپل دروسرو ملمنو اغلی نفیسه سهار خاطر الکوزی او روحیه فضلی څخه په ډیر مننه بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
رات پات پلاو لاچو افغان غریب برباد لگے غم جڑے گم مومن مخالف چھو دالو نا مختلف چھو دیکھو ربو سو حسد مملر ندے مناسب نفس نشل غالب دید دے غم جڑے گم ارسو گٹ دسان کی وطن بسو وطن کی تکو میند زرون ما بانسو سپنی گم لگے غم جڑے گم لگے غم جڑے گم
چاور کڑی سندر مار دلے نظر زولنے راوڑا تدبل چایا بل چانے تدد Thank you.